باشی با روزای برسی.
و در برنامه یک ساعته دیگر اجمل اند میزبان شما است. اجمل سلام و صبح بخیر.
ډیر زیات مننه او بد مرزبان تا ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د سر موضوع دا چې په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې خپل ټیمونه د سپارښتنه وکړي چې له درغلیو ډډه وشي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه له نجيبې زمان نورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. په افغانستان کې سرلنه انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل. د امریکا دفاع وزیر پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادلې دفاع وکړه او چارواکي وایي د پاکستان پر قبایلي سیمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه څلور سخت دریځې وژل شول. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې سلنه انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور هیڅ کاندید انتخاباتي مبارزه نسی کولای. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه ته خبر ورکړ چې د سکوت په دوره کې انتخاباتي هلې ځلې ونه کړي او کنه له قانون سره به مخامخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل رسنۍ هم مکلف دي چې د هیڅ کاندید په ګټه یا مخالفت کې څه هم خبره نکړي.
دواړه کاندیدان باید د دوی مرستیالان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي دا مسله په پام کې ونیسي او رعایت یې کړي. د دې ترڅنګ باید ټولې ډلې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبره نکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم پرون د ولسمشرې له کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتي مبارزو د وخت له تیرېدو وروسته کمپاین ونه کړي. د انتخاباتي هلو ځلو وخت تېره شپه دولس بجې پای ته ورسېد. ټاکل سوې ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ افغانان په خپلو رایو د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادلې دفاع وکړه. چک هیګل د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل دا معاملات د دې لپاره وسو چې امریکایي پوځي بو بریکډال ژر او رو خلاصي. د ویل حکومت دې ته اړتیا لرله چې د بریکډال په خلاصون کې له تلواره کار واخلي، ځکه چې باور نه و چې آیا د تبادلې معامله به بریالی سي او کنه سي. ښاغلی هیګل همداراز ویل چې د 15 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د امریکا پریکړه قانوني و. د نیوزیلند او کینیا د کرکټ ټیمونو په خوانی روزونکو اندري مولز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د توپ وهنی یا بالینګ په برخه کې روزنه ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویل اندري مولز چې د روزنې په برخه کې 28 کلنه تجربه لري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بالینګ په برخه کې روزونکو ګمارل سوې دي. اندري مولز چې د څلورمې کچې روزونکو دی د کینیا ټیم یې په 2015 میلادي کال کې د نړیوال جام تر نیمه پایلو به پوری رسولی وو. د انګلستان د نولس کلونو د ټیم روزونکو هم پاته سوی او له 2008 څخه تر 2009 هم پوری د نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیم روزونکو وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2015 میلادي کال د نړیوال جام لپاره تیاری نیسي. او اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پرون لږ تر لږه څلور سخت دریځې د پاکستان په قبایلي سیمه کې وژل شول. دا د پاکستان پر قبایلي سیمه سش کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله وه. چارواکي وایي بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په درګه منډي سیمه کې یو موټر او یو کور په توغندو یو وشت. شمالي وزیرستان د حقاني شبکې او اوزبک سخت دریځو مرکز بلل کیږي. د برید وروسته لدی وسو چې پاکستانی طالبانو تایید کړ چې اوزبک سخت دریځو د دوشنبه په شپه د کراچي پر هوایي ډګر برید کړی و چې په نتیجه کې لښ تلغه و دې شتنه وجل سول. د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکې وروستي حمله د 2019 کال په دسمبر کې سوي و چې درې مشکوک سخت دریځ پکښې وجل سوي. د رسنیو د راپور لمخې د پاکستان پر قبایلی سیمو حمله موقتاً د پاکستان د حکومت په غوښتنه درول سوي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر خرابیدونکو حالاتو اندیښنه ښکاره او ژمنه وکړه چې د عراق حکومت به هر راز مناسبه مرسته ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د څرګندوی نه وروسته له دې وکړې چې د عراق او شام د اسلامي دولت جنګیالیو پرون د تکریت مرکزي ښار ونیو. دې ډلې چې له القاعده څخه بېله سوې ده تر دې یوه ورځ مخکې، یعنی د دوشنبې په ورځ، د عراق دوهم ستر ښار موسل نیولی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جین ساکی ویل واشنګټن د عراق له حکومت او د عراق د ټولو سیمو له مشرانو سره کار کولو ته ژمن دی، څو د عراق او شام د اسلامي دولت د ارغل د دوام پر ضد د ګډې او متحدې تګلارې ملاتړ وکړي. تکریر د صلاح الدین ولایت مرکز دی. ترکیه وروسته له دې چې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې په موصل کې اتیا تنه ترک اتباع ونیول، د ناټو د اضطراري غونډې د اوربللو غوښتنه وکړه. د عراق او شام د اسلامي دولت ډله د انبار د لویدیځ ولایت د مرکز رمادي ځینې برخې او دغه ښار ته نږدې د فلوجه ښار هم د جنوري له لومړیو څخه په کنټرول کې لري. د مهاجرت نړیوال ادارې یا IOM اټکل کړي چې د سخت دریځو لاسته د موصل له لویدو وروسته له دغه ښار څخه 15 لکه تنه وتلي دي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی له پارلمان وغوښتل چې بیړني حالت اعلان کړي. ټکل سعودي چې پارلمان د پنجشنبې په ورځ په دې موضوع غونډه وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو پرمختګ یو جدي مرګونی خطر وباله. زیباری په عین حال کې ویل هغه وایي خطر د کورت پیش مرګو ځوانانو په همکارۍ د عراق د امنیتي ځواکونو له لورې په شا تمبېدلی سي. زیباری همدار از ویل وزیرانو او خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې ترورستان به وطن بول سي او د بغداد او کردستان د سیمه ییز حکومت ترمنځ به د نږدې همکاري په نتیجه کې بهرنیان له سیمې وایستل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوتوغلو ویل که په موصل کې برمته سی او ترک اتباع او ته زیان ورسید، ترکیه به غچ واخلي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون له خپلو امنیتي ځواکونو سره اضطراري غونډه وکړه او داوتوغلو د نیویارک سفر نیمګړی پرېښود او بیرته ترکیه ته ستون سو. د ترکیه حکومت وایي چې وسلوالو په موصل کې د ترکیه له قونسلګری د قونسل په شمول 8 تنه نیولې دي. دا هم ویل سوي چې هغوی د دوشنبې په ورځ 28 ترک موټر چلوونکي هم نیولي وه. عراقي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 تنه پرون هغه مهال وژل سول چې یوه ځان وژونکي د قبایلي مشرانو په خیمه کې ځان والوزوه. قبایلي مشرانو د بغداد په شمال کې د غونډې لپاره په یوه خیمه کې راټول سي وه. په دې پیښه کې چې د بغداد ښار په صدر شې میشته مینه کې وسوه، لږ تر لږه 4 تنه نور هم ژوبل سول. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا اسدی راډیو نه واوریدل چې نجیبا زمان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات څېړو. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې له درغلیو دې ډډه وکړي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس دوه افغان ژورنالیستان په ناحقه بندیان کړي دي. د افغانستان د نوې کرښې سازمان هیله لري چې د جمهور ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د ښځو د ګډون کچه له 45% ته لوړه شي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا وایي چې پولینډ وایي په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي پوځي بو برګډال د خلاصون لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو د معاملې دفاع کړې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه درته خبرو. د قبایلي سیمو په اړه یو تازه ریپورت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې 2 کسان دغلته وژل شوي دي. په دې مسله هم ریپورت لرو. دا آزادۍ راډیو ده. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې خپلو ټیمونو ته سپارښتنه وکړي څو په انتخاباتو کې له درغلیو ډډه وشي. د امریکا سفیر په دغه بیان کې ویلي د هغه کسانو ادبار چې تقلب کوي تر پوښتنې لاندې ځي او له دواړو کاندیدانو غواړي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي. په دې اړه له کابل د فهیم عابد رپورټ اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي دوی دواړو انتخاباتي ټیمونه هڅوي چې د نفاق پارونکو پیغامونو او شخصي تعرضونو نه ډډه وکړي، ځکه د افغانستان خلک دې ته اړتیا لري چې راتلونکي جمهور رئیس هیواد متحد کړي. د امریکا سفیر جیمز کننګم په یو بیان کې د جمهوری ریاست د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتو کې له تقلبه ډډه وکړي. د ښاغلي کننګم دغه بیان چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامن لخوا لوستل شوی پکې راغلی:
ما از هر دو کاندیدان درخواست می نماییم.
موږ له دوه کاندیدان غواړو چې د خپل کمپاینونو دفترونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب نه ډډه وکړي. تقلب افشا کیږي او د هغو کسانو اعتبار چې تقلب یې کړی دی تر پوښتنې لاندې راځي. موږ بیا هم له دوه کاندیدان غواړو چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او د هغوی له کارونو ملاتړ وکړي او له بې اسنادو انتقادونو ډډه وکړي
و از کار ایشان حمایت نمایند.
خغلی کننګم په دغه بیان کې ویلي د کمیسیونونو کاری شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد د جلبولو لپاره ډیر مهم دی او دوی هیله لري چې دواړه کاندیدان چې اوس یې د هیواد راتلونکي په لاس کې ده هر څه د ځان لپاره ونه غواړي. د نوموړي په وینا هغه څوک چې په انتخاباتو کې نه بریالی کیږي کولای شي چې خپله رهبري د پایلو په منلو سره وښيي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د بریالیو انتخاباتو په ترسره کېدو او د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره چې دواړو کاندیدانو ملاتړ کړی، نوی جمهور رئیس به د شته ستونزو سره د مبارزې لپاره یو اساسي پایه ولري. د هغه په وینا په دغه پای کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا لپاره دوامدار ملاتړ او د افغانستان د راتلونکي لپاره اقتصادي او توسیوي همکاري شامل دي. د امریکا سفیر د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه په خپل پیغام کې ویلي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرېوالي سره ترسره کړي. دغه پیغام چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامل لخوا لوستل کیږي پکې راغلی:
اعتبار انتخابات وابسته است.
د انتخابات اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرې توګه ترسره کړي. د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد جلبولو لپاره ډیر مهم دی. په دغو بنسټونو کې هر ډول درغلي ټول خلکو ته ښکاره کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالات انتظار لري چې د نوي جمهور رئیس سره چې افغانان یې د یوې معتبرې شفافې او سراسري پروسې له لارې انتخابوي همکاري وکړي. هغه وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې افغانان یو بې سابقه او تاریخي فرصت لاس کې لري چې یو نوی عصر ته ورچي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د خبرونې په دوهم نمایي کې خزه او ټولنیز حقوق ځنګړی پروګرام لرو. تاسو موږ غلا ساده رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 7.5 اوریدل شي. د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو تاسو د ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس تو افغان ژورنالیستان په ناحقه بندیان کړي. دوی دغه عمل غندلی او له حکومت یې هیله کړي ده چې دا ژورنالیستان دې زر تر زره خوشي کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي چې دوه افغان خبريالان پرته له دې چې مربوطو ژورنالیستیکي ادارو ته خبر ورکړل شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بندیان کړي دي. د دې شورا مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د پکتیا ولایت دوه تنه خبريالان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالستار سعادت په امر نیول شوي دي. د دې شورا مسؤلینو دا هم وویل چې د هیواد د نافذو قوانینو او پتیره د مطبوعاتو د قانون له وصولو پرته هیڅوک حق نه لري چې له ژورنالیستانو سره زور زیاتی وکړي. د یادو شورا د رهبری پلاوی غړي ممتاز حیدری د پیښې په اړه د شورا پریکړه لیک ولوست چې په یوې برخه کې راغلی وو.
گزارش های واصله به شورای ژورنالیستان افغانستان حاکی است که اخیرا طوفان عمری معاون افتنامی پکتیاغک
دو افغانستان دو ژورنالیستان و شورا ته رسیدلی راپور وای چې د پکتیاغک دونیزم رسیال طوفان عمری او د پکتیاغک رادیو خبریال عبدالمحمد د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رئیس عبدالستار سعادت ساتونکو وهلی ټکولی موږ له لوی څارنوالۍ څخه غواړو چې پیښه د قانون له مخې وڅېړي.
د دې شورا مسؤلینو وویل که چیرې کوم ژورنالیست یا د رسنیو کوم کارکوونکی په خپلو چارو کې له اصولو سرغړونه وکړي باید د رسنیو د سرغړونې کمیسیون ته ور وپیژندل شي. د دې شورا د مسؤلینو په خبره سره له دې چې په وروستیو لسو کلونو کې د رسنیو فعالیتونه ستایل شوي خو کله کله په مرکز او ولایتونو کې له خبریالانو سره بد چلند شوی دی. د دې شورا مسؤلینو دا هم وویل افغان ژورنالیستان په ځینو وختو کې وهل شوي، ټکول شوي، بندیان شوي، سپکاوی ورته شوی او حتی څو تنه وژل شوي هم دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسینی ازادي راډیو ته وویل د پکتیا ولایت یو تن خبریال په انتخاباتو کې د درغلیو له امله لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی دی.
شخصی به نام طوفان عمری به جرم کمیشن کاری و پول گرفتن به شکل بالفعل
د طوفان عمری په نامه یو شخص په کمیشن کاری او د پیسو په اخیستلو لاس په لاس نیول شوی. د لهغه خلکو پیسې اخیستې چې په کمیسون کې اسناد څیړل کېدل. ښایي ملګری هم درلود خو زمونږ کمیسون یوازې طوفان عمری امنیتي ارګانونو ته سپارلی دی.
د افغانستان د ژورنالیستانو د سراسري شورا مسؤلینو دا هم وویل سربیره پر دې پیښې په دې وروستیو کې په بدخشان او تخار ولایتونو کې هم ځینو حکومتي چارواکو له ژورنالیستانو سره بد چلند کړی دی. د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې که چیرې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره کاري زمینه خوندي نشي ممکن د هغوی فعالیتونه ټکني او د بیان ازادۍ ته زیان ورسیږي.
بلخوا د افغانستان د نوې کرخې سازمان وایي هیله لري چې د ولسمشرۍ په دویم دور انتخاباتو کې د ښځو د ګډون سطحه له 64% نه 50% ته لوړه شي. د دې سازمان چارواکي وایي چې د ځینو ستونزو له امله په تیرو انتخاباتو کې د نارینه وو په مقایسه د ښځو د ګډون سطحه کمه وه. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
سازمان خطناوی یا د نوې کرخې سازمان چارواکي وایي د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په هدف په 15 ولایتونو کې کور په کور د جماعتونو او رسنیو له لارې کمپاینونه کړي دي. د دې سازمان مشر فهم صدیقی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل امید لري دا ځل په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون کچه له 64% نه 50% ته لوړه شي.
هدف اساسي مو است که در دور اول انتخابات
زموږ اساسي هدف دا دی چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د ښځو د ګډون کچه 15% وه. دا ځل توقع لرو چې دغه فیصدي 50% ته لوړه شي. د لومړي دور له انتخاباتو نه وروسته په انتخاباتو کې د ښځو په ځانګړې توګه د اطرافي ښځو د ګډون په هدف سازمان خطناو کمپاینونه وکړل.
ښاغلي صدیقي له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د انتخاباتو په ورځ د ټولو او په ځانګړې توګه د ښځو د رای ورکونې د محلونو امنیت ټینګ کړي چې ښځې په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. فهم صدیقي وایي د امنیت نشتوالی په محلونو کې د ښځینه پولیسو کموالی او د ناظرینو نشتون بیا هم کولای شي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون کمرنګه کړي.
درې اساسي دلایل ول چې په تیرو انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون ته صدمه ورسوله. د رای په مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالی، همدارنګه په ځینو محلونو کې د ښځینه پولیسو نشتون او هم د رای په مرکزونو کې د ملي ناظرینو نه ګډون و.
ښاغلي صدیقي د جمهوری ریاست له کاندیدانو او د هغوی له مرستیالانو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د افغان ښځو د پراخ ګډون په هدف له خپلو ښځو سره یو ځای د رای ورکونې مرکزونو ته ولاړ سي. ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست انتخابات د روانې شنبې په ورځ ترسره شي او وروستۍ پایلې یې د سرطان په 1 نیټه اعلان سي.
مثبت فکر وکړئ او نوماندان نه د هغوی د نیمګړتیاو له مخې بلکې د هغوی د ښېګڼو له مخې پرتله کړئ.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي پوځي بو بریګډال د خلاصون لپاره د طالب بندیانو د خوشکېدو د معاملې دفاع وکړه. ویل چې ممکن دا به د بریګډال د خلاصون وروستی چانس وي. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون د کانګرس غړیو ته وویل له طالبانو سره د بندیانو تبادله د بو بریګډال د خلاصون لپاره ممکن تر ټولو ښه وروستی چانس
وي.
موږ باور لرو چې دا تبادله زموږ وروستی او تر ټولو ښه فرصت و چې دی خلاص کړو.
to freedom.
بو برګدال یوازینی امریکایی پوځي و چې څلور کاله پخوا په پکتیکا ولایت کې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې چک هیګل د ولسمشر باراک اوباما د حکومت لومړنی چارواکی چې له ګوانتنامو بند څخه قطر ته د پنځو طالب بندیانو د سپارلو په بدل کې د امریکایي پوځي برګدال د تبادلې پر لانجمنه قضیه په ښکاره څرګندونې کوي. د متحدو ایالاتونو د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې قطري چارواکو تر تبادلې څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې وخت زموږ په ګټه نه دی او د افشا کېدو په صورت کې معامله تخریبېدای شي. له قطري منځګړو مو خبرداری ترلاسه کړ وخت زموږ په ګټه نه دی. د شوډل چې د برګدال ژوند ته خطر مخ په زیاتې دوی د همدارس ول چې د ګوانتنامو له بند قطر ته د بندیانو انتقال قانوني او د امریکا له لوړو ملي ګټو سره برابر و. جمهوری غوښتونکو او ځینو دیموکراتانو د اوباما پر حکومت سخت انتقادونه کړي چې ولې کانګرس ته د معاملې په اړه مخکې تر مخکې خبر نه و ورکړی. د کانګرس نو غړیو ولسمشر د هغه قانون په سرغړونې تورن کړی چې پر اساس د ګوانتنامو د هر بندي تر خلاصولو ډیر شریزي مخکې باید کانګرس ته خبر ورکړي شي. ځینو دا پوښتنه کړې چې آیا د برګدال په بدل کې امریکا زیات امتیاز ورکړی نه دی. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو کانګرس ته ویلي چې په پنځو خوشي شویو طالب بندیانو کې شاید څلور یې له طالبانو سره په جګړه کې لاسونه یو کړي. دفاع وزیر چک هیګل د کانګرس ته وسلوالو خدماتو استماعي غونډې ته وویل که مو تاسې مخکې تر مخکې خبر کړي وای شبه و، خو د دا معامله یو غیر عادي حالت وباله وویل چې وخت مهم و ځکه چې د برګدال د روغتیایي وضعیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه وه. له بلې خوا دا ناشل سمیت چې ولسمشر باراک اوباما یې په قطر کې د سفیر په توګه نوموي پرون وویل د قطر امیر په خپله د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له ګوانتنامو څخه قطر ته لېږدول شوي طالب بندیان به خوندي ساتي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
پولند وای چی په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه د اسمت ساروان بل چمتو کړی ریپورت اورو.
پولند وای چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو ماموریت کاملا پای ته رسوي. د پولند ولسمشر برونسلاو کوموروسکی د دوشنبه په ورځ له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته د ستنو شویو پوځیانو هرکلی وکړ. د پولندي پوځیانو ته وویل تاسو له سخت ماموریت وروسته خپل هیواد ته له ویاړ، لویو تجربو او لوړ مهارت سره یو ځای راځي. کوموروسکی چې په خپل د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د پولند لسمیز غروالي لیوا د ځواکونو د هر کلی په مراسمو کې ګډون کړی وو وویل هغه ورځ چې پولند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي ښه فرصت دی چې له پولندي سرتیرو مننه وشي. د همدارس ویل غواړم چې لټول هغو پوځیانو مننه وکړم چې لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ماموریت کې خدمت کړی دی. په ځانګړي ډول زه غواړم چې د هغو درې څلويش سرتیرو چې په افغانستان کې سرونه ورکړي له کورنۍ سره خواخوږي وکړم او درناوی وکړم. د پولند ولسمشر همدارس ډاډ ورکړ چې د حکومت به د پوځي لګښتونو د زیاتولو ژمنه په ځای کړي او د خپل هیواد د ټول ناخالص تولید په سلو کې دوه به پر پوز ولګوي. پولندي پوځیان د ناټو په چوکاټ کې په غزنی ولایت کې میشتي. له بلې خوا ګرجستان هم ویلي چې خپل اکثره پوځیان به د سش کال تر پایه له افغانستانه وباسي. د ګرجستان دفاع وزیر اراکلی الاسانیا وویل د پریکړه د بحران او امنیت په چارو کې د دغه هیواد حکومتي شورا کړې ده. د دې په وینا له روان 2014 وروسته به په افغانستان کې 250 ګرجستاني پوځیان پاتې شي. د دوی نوې ماموریت به غیر جنگی وی او یوازې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. حاضر د ما ګرجستان په افغانستان کې 1500 پوځیان لري.
د امریکا د متحده ایالاتو بې پلوټ الوتکو نشتې شپږ میاشتې وروسته د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو یو ځل بیا بریدونه کړې دي. په دې اړه له پیښوره د زبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو یو ځل بیا د ډیورنډ کرخه تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پنځشنبه په شپه د شمالي وزیرستان په درګه منډی نومي سیمه کې د وسلوالو پر یو کمپاوند برید کړی چې په ترڅ کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه شپږ سخت دریځ وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان له مرکزي بازار میرام شاه شاوخوا لس کیلومتره لرې په درګه منډی کې پر یو کور او یو موټر دوه توغندي وشتل چې له امله یې کور ونړید او موټر اور واخیست. او په خبره چې په برید کې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي او ښایي د مړو شمېر پورته شي. دا په روان 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړنی برید دی. په شمالي وزیرستان کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې تصویر ما د شمالي وزیرستان په درګه منډۍ کې تر برید وروسته د شپې تر ناوخته پورې د شمالي وزیرستان په میرالي او یو شمېر نورو سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ټیټ پروازونه روان وو. فرانس پرېس خبري اژانس د شمالي وزیرستان د یو ځایي چارواکي په حواله وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې څلور ازبک او دوه پنجابي سخت دریځه وسلوال وژل شوي چې له ډېرې مودې راهیسې په دې سیمه کې میشتو. دا په شمالي وزیرستان کې تر پنځه نیمو میاشتو وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړنی برید دی. د غو الوتکو په وروستي ځل په دې سیمه کې د 2013 میلادي کال د دسمبر په شپږویشتمه نېټه برید کړو چې په ترڅ کې درې سخت دریځه وسلوال وژل شوي وو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد صدر اعظم د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې امریکا ته د خپل سفر پر مهال له ولسمشر باراک اوباما او همدارس د دې هیواد له پوځي چارواکو غوښتي وو چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دا برید تر هغې وروسته شوی چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د دوشنبه پر ورځ د دې هیواد د ستر صنعتي ښار کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر ډله ییز وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې د پاکستاني سرتېرو په ګډون لږ تر لږه ویش کسان ووژل شول. د یادونه وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په قبایلي سیمو کې سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون سلګونه سخت دریځه وسلوال وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا فوټبال نړیوال جام لوبي نن په برازیل کې پیلېږي. د غلوبي د غورشو هیوادو لوبډلې په اتو ګروپونو ویشل شوې. د فوټبال جام د لوبو په چمتو کولو راپورټونو کې دا ځل د دوو ګروپونو په اړه له احمد شیبر اورو.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو په سی ګروپ کې د کولمبیا، آج ساحل، یونان او جاپان لوبډلې راغونډې شوې دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړي حمید الله یوسفزی په باور دغه ګروپ د فوټبال د نړیوال جام د وو نورو ګروپونو په پرتله کمزورې دي.
دا د زموږ ګروپونو نه دا ډېر اسان ګروپ دی او د دې زموږ په خیال کې چې څلور ټیمونه د کولمبیا ختمي.
کولمبیا نړیوال جام ته د غوروي په لوبو کې ډېر شو ځلېده. په خپل ګروپ کې په ارجنټاین پسې و. د کولمبیا فوټبال ټیم یورګوای ته 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه. له چیلي څخه یې 3-1 په مقابل کې وګټله او له ارجنټاین سره مساوي شو. دا څلورم ځل دی چې د کولمبیا ملي ټیم نړیوال جام لوبو ته رسی شي. کولمبیا د رواني میاشتې د وی سروې له مخې د نړۍ پنځم ټیم دی. آج ساحل بیا د همدې سی ګروپ بل تکړه ټیم دی. په دغې لوبډلې کې د نړۍ یو ډېر منلی لوبغاړی یحیی تورې لوبې شي چې په حرفوي ډول د انګلستان د اتل ټیم مانچستر سیټي لوبغاړی دی. آج ساحل په تیرو دوو نړیوال جام لوبو کې شو وځلید او د رواني میاشتې د سروې له مخې د نړۍ یو ویشتم غوره ټیم دی. په سی ګروپ کې کولمبیا د جنوبی امریکا د نیمې وچې ده او آج ساحل د افریقا ټیم دی. یونان بیا د اروپا دی او ورسره له آسیا څخه جاپان یو ځای شوی دی. دا هغه ګروپ دی چې د څلورو قارو ټیمونه پکې را یو ځای شوي دي. یونان په 1994 او 2010 کلونو کې په نړیوال جام لوبو کې برخه اخیستې وه خو دوهم دور ته پکې بریالی نه شو. یونان د نړۍ لسم ټیم دی. د جاپان بیا د پنځم ځل دی چې نړیوال جام لوبو ته پرله پسې لاره پیدا کوي. دوه ځله توانېدلی دی چې دوهم پړاو ته هم ووځي. د آسیا یو تر ټولو غوره ټیم دی او په نړۍ کې مقام 24 دی. د سی ګروپ لومړۍ لوبه د جون په 14 د کولمبیا او یونان ترمنځ کېږي. که په سی ګروپ کې د څلورو نیمه وچو هیوادو ټیمونه یو ځای شوي دي، په ډی ګروپ کې بیا دوه لوبډلې د جنوبي امریکا دي او دوه هم د اروپا. په دې ګروپ کې یوروګوای هغه ټیم دی چې په 1930 کال کې په خپل کور کې نړیوال جام ګټلی، بیا په 1950 کال کې نړیوال جام خپل کړ. په دریو نورو نړیوالو کپونو کې بیا یوروګوای دریم شوی دی. له همدې قاري بیا کاستاریکا هغه لوبډله ده چې په 1990 کال کې دوهمې دورې ته بریالی شوه او دوه ځله هم په لومړۍ دورې کې له نړیوال جام څخه آوټ شوې ده. دغه ټیم کله هم له انګلستان سره لوبه نه ده کړې چې دا ځل ورسره په ګروپ کې یو ځای ده. انګلستان په 1968 کال کې نړیوال جام وګټه او بیا یوازې یو ځل نیمه پای لوبې ته رسیدلی دی. د انګلستان په لیګ کې د نړۍ ډېر تکړه لوبغاړي لوبه کوي، خو د برېټانیا ټیمونه په نړیوالو لوبو کې درې ځای شوي دي. سکاټلند بیل ټیم لري، انګلستان بیل ټیم لري او ویلسن بیل ټیم. د ډی ګروپ بل ټیم د ایټالیا دی چې د غوراوي په لوبو کې ایټالیا په اسانۍ نړیوال جام ته غوره شوه. په خپل ګروپ کې لا دوې لوبې پاتې وي چې انتخاب شوه. ایټالیا په 1940، 1938، 1928 او 2008 کلونو کې نړیوال جام ګټلی دی. له برازیل وروسته ایټالیا ډیر نړیوال کپونه خپل کور ته راوړي دي. یوازې برازیل 15 ځله تر اوسه جام ګټلی دی. د ایټالیا ټیم په 1900 نړیوال جام لوبو کې برخه اخیستې ده او 8 ځله هم نیمه پای لوبې ته رسیدلی دی. د ډی ګروپ په اړه د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسف زئی وایي د ډی ګروپ لومړی لوبه د جون په 14 د یوروګوای او کوستاریکا ترمنځ ده او په همدې ورځ بیا انګلستان له ایټالیا سره مسابقه لري.
اتنیمی بجی شوی دوستانو، یو بار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته له نجیبې زمان نه اورو.
په افغانستان کې سرلننه انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور هیڅ کاندید کمپاینونه نشي کولای. د امریکا دفاع وزیر چې هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادلې دفاع وکړه، د ویل حکومت دې ته اړتیا لرله چې د بریکډال په خلاصون کې له تلواره کار واخلي. د نیوزیلند او کینیا د کرکټ ټیمونو پخوانی روزونکی اندري مولز چې د روزنې په برخه کې 28 کلنه تجربه لري، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د توپ وهنې یا بالینګ په برخه کې روزنه ورکوي. چارواکي وایي د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 4 سخت دریځي وژل شول. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر خرابیدونکو حالاتو اندېښنه ښکاره او ژمنه وکړه چې د عراق حکومت ته به هر از مناسبه مرسته ورکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو ویل که په موصل کې برمته سیو ترک اتباو ته زیان ورسید، ترکیه به غچ واخلي. عراقي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 تنه پرون هغه مهال وژل شول چې و ځان وژونکي د قبایلي مشرانو په خیمه کې ځان والوزاوه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوال پرمختګ یو جدي مرګونی خطر وباله. په همدې ترڅ کې د عراق صدر اعظم نوري المالکي له پارلمان وغوښتل چې بیړنۍ حالت اعلان کړي. او د کریمیا د تاتارانو مشر مصطفی دیجیمیلی فایل روسیه سره د کریمیا له یو ځکه د ورسته مسکو د کریمیا د تاتارانو ترمنځ د درز اچول لپاره د شوروي پر زړې پالیسی اتکا کوي.
دوستانو، نجیب زمان وچې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. وس هم خزاو ټولنیز حقوق ځانګړی پروګرام لرو.
شذ او کورنی حقوق،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خزه او کورنی حقوقو یو بل اونیز خبرونه ته مو هرکلی کوم. مونږ د همدې خبرونه لاره تیرونه د ضرر په سبب په جدای او تفریق وغږیدو، خو د خزه او کورنی حقوقو په نننۍ خبرونه کې د میړه د غیابت تریته مرکیدو او بند په موضوعاتو غږیږو چې د دې مسایلو د پیښېدو په صورت کې خزه څنګه کولای شي خپل ژوند وکړي، او په داسې پیښو کې آیا خزه بیا هم د جدای او تفریق غوښتنه کولای شي، او که هو نو څنګه او کله. د خبرونه کورباز یوسف خان زدرانیم، او د دې موضوعاتو د روښانه کولو لپاره را سره د حقوقي مسایلو کارپو او مدافع وکیل روح الله حبیب په سټوډیو کې ملمه ده. د خبرونې په دوام کې ستاسو اوریدونکو پوښتنې هم ځوابو، او د خبرونې په پای کې د راتلونکو اونۍ د خبرونې موضوع او د تماس شمیرې اعلانوو. مدافع وکیل خاغلی روح الله حبیب صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یې.
مهرباني. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه خپل اوریدونکو ته تقدیمو.
حبیب صاحب، لکه مخکې مې چې وویل، مونږ په تېره خبرونه کې د ضرر په سبب په جدایي وغږېدو، او اوریدونکو ته هم روښانه شوه چې د کومو ضررونو په واسطه ښځه د میړه څخه د جدایي غوښتنه کولی شي. خو که نن راته د میړه د غیابت تریتم ورکېدو او زندان په سبب د جدای پاړه لمړنی معلومات راکړي.
ډیر مننه تاسو نه. زنن غواړم چې په درې موضوعاتو تاسو ته لیکچر نه یو چې مو خپل اوریدونکو ته چې لمړی موضوع د موږ تاسو د نن خبرونه د غیابت په سبب باندې جدای دی، او دویم د حبس په سبب جدای، او دریم هم د مړ تری تم کېدل یا مفقودیدل.
مهرباني وکړئ سر
وړم په ابتدا کې تاسو ته د غیابت په سبب باندې جدی او خپل د غیابت څه ته وي په دې موضوع کې تاسو سره څه رانه واچو. موږ تاسو د قانون مطابق کچېرې د ښځې میړه درې کاله او یا تر درې کلو څخه زیات بېله کوم شرعي دلیل او یا معقول عذر څخه غایب شي، په هغه صورت کې چې ښځه د خپل د میړه د غیابت څخه ضرر وویني، ښځه کولی شي چې د فامیلي محکمې او یا کچېرې په هغه ولایت کې چې فامیلي محکمه نشته دی د مدني دیوان څخه خپل جدایي د میړه نه وغواړي.
وکیل صاحب، کوم ضرر آیا مشخص شوی دی؟ یعنی څه ډول ضرر؟
دقیقا کله چې د یو ښځې میړه غایبېږي نو دته د ضرر ویني. دا ضرر امکان لري چې یا مادي ضرر وي او هم یا معنوي ضرر وي. مادي ضرر موږ تاسو ویلی شو چې مثلا د نفقې موضوع وي چې موږ تاسو په تېره خپرونه کې په دې باندې بحث وکړو، او بالاخره معنوي ضرر دي چې بعضې حق حقوق دی چې د ښځې په میړه باندې دي چې د میړه خپل اوسېدل ښځې ته دا ډېر مهم او ضروري خبره ده. خرازو دې ته چې د مفقودي په سبب یا د یو ښځې د میړه چې مثلا مفقودي یا مړه ژوندی ورکي، دا ښځه کوي چې مثلا بل واده وکړي که نه، د افغانستان د قوانینو مطابق که چیرې د یو څوک د څلورو کلونو څخه زیات ورک شوی وي او په اغلب ګمان د هغه د مرګ تصور کیدلی شي، دا رنګه شخص د واک لرونکې محکمې په امر مړ پیژندل کیږي، او بالغ نه ښځه مکلف ده چې خپل هغه د عدت موده تیره کړي او د بل چا سره واده وکړي.
نو چې مړ وپیژندل شو په دې معنی چې د دوی ترمنځ خود به خود نکاح شلیږي؟
دقیقا کله چې محکمې د مړتوب یا مثلا د مرګ په سبب باندې حکم وکړو چې دا سړی مثلا مړ دی، چې هغه ځان ته بیا وسایل د اثبات لري چې د ښځې لخوا نه کله چې دعوا مخته ځي، نو دا موضوع باید ثبات چې د شهودو له خاطره چې هلته شهودو تواتر منګرته وي چې باید 15 نفره شاهدان راشي او محکمه کې خپل شهادت ادا کړي چې دغه سړی دغه نه وخت کېږي چې د مړی او ژوندی ورک دی. کله چې دا خبره محکمې ته وکړو، بالغ نه محکمه خپل حکم کوي، سړی یعنی فوت حکمی باندې یا د حکمی مرګ باندې سړی پیژني، بالغ نه دی، د ښځه کوي چې خپل د عدت دوره تیره کړي او بل چا سره نکاح وکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، دا موضوع لږ روښانه شوه. خو زموږ په ټولنه کې اکثرا غایب او ورک شخص ته په یو نظر کتل کیږي، خو آیا قانونا غایب او مفقود یا تری تم چې ورک وي هغه انسان یو له بل سره څه فرق لري؟
ډیر ښه سوال مو کولې نه. دې مورد کې باید وایم چې دا ډیر مهم سوال هم دی چې موږ تاسو اوریدونکو پوه شي چې غایب او تری تم څه ته وایي. ورک شوی تری تم شوی شخص ته وایي. ورک شوی هغه څوک دی چې احوال قطع وي، یعنی څوک د هغه د مړي او ژوندي نه معلوم نه وي، بیخي تونه څوک احوال نه لري، بیخي مثلا څوک تینه خبر نه وي. که چیرې د شخص ژوند او مړي نه معلومه نه وي، که د اوسېدو ځای معلوم وي او یا معلوم نه وي، اعتبار موږ تاسو ته نه لري. که د اوسېدو ځای معلوم وي لیکن ژوند او مړي نه معلوم نه وي، نو بیا هم شخص ورک شوی شمیرل کیږي. مګر د غیابت په صورت کې حیات یا ژوند معلوم دی لیکن د اوسېدو ځای معلوم نه دی، دا ډېر غټ توپیر دی. په دې خاطر چې په غیابت موضوع کې موږ تاسو ښه په دې باندې باور لرو، خبرو چې دغه سړی خبر یو چې دا سړی ژوندی دی، ولی موږ تاسو ته جای مشخص نه دی چې موږ تاسو کولو شو هغه سړی تلته جلب ولیږو یا سړی راوغواړو تر څو خپل ژوند لپاره چې وکړي دامم کړي، او په ورکېدو کې د سړي نه ژوند معلوم دی او نه حیات.
یعنی د غیابت په صورت کې د هغه شخص اتمن د چا سره رابطه شته، تلیفون کوي، احوال شته، ولی په مفقودي صورت کې د هغې په اړه هیڅوک څه معلومات نه لري.
دقیقا موږ تاسو ویلي کنه چې فقط د احوال نه خبر نه یو، په ورک شوي سړي د ورک شوي سړي مورد کې نه د احوال نه خبر یو او نه د مړتوب او د ژونديتوب، ولی د غیابت په صورت کې موږ د ژوند نه خبر یو، ولی د جای نه خبر نه یو دا سړی چیرې اوسي.
وکیل صاحب، تاسو د پیل په خبرو کې اشاره وکړه چې که د ښځې میړه غایب او یا مفقود یعنی تری تم ورک وي، نو هغه په دې شرطونو کولای شي چې د محکمې څخه د جدای حق وغواړي یا د محکمې څخه جدای وغواړي. نو په کوم اساس په دې صورتونو کې ښځې ته د جدای د حق ورکړ شوی دی؟
دا حق موږ او تاسو د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې دا حق ښځې ته ورکړ شوی دی که چیرې د تا میړه مثلا د درې کلونه زیاتر غایب شي ته کوي شي تفریق یا جدای د غیابت په سبب واخلي او بیا هم د موږ تاسو مدني قانون دا کړي دا قرار کړی چې چیرې د تام مثلا د خزي مړ څلور کلونه زیاتر ورک شي بیا هم د قانون حق ورکړي چې ته حق لري چې لاړ شو د محکمې نه بل د میړه په مارد کې مثلا عریضه وکړي چې د ما مړ څلور کاله چې غایب دی بل غنه محکمه پیلې تصمیم نیسي چې د تبه موږ تاسو فوت حکمي ورته وي یا چې مثلا حکمي مړ ورته وي د محکمې له خوا دا حکم صادر
وکیل صاحب که دا خبره لگ نورم مشخصه کړو یعنی د میړه د غایبېدو په حالت باندې لگ نورم وغږیږو نو میړه څومره وخت او په کومه فاصله کلیری او غایب وي ښځه د جدای غوښتنه کولی شي؟
موږ تاسو مخکې ویلی چې د ښځې میړه درې کالونه زیات غایب وي. دلته د فاصلې موضوع نه ده یاده کړې، فقط خبره دلته ده چې ښځه پوه شي چې د ما میړه ژوندی دی او د میړه ژوند نه خبر وي، ولې د میړه له ځای ورته معلوم نه وي، ولو که بیخي نږدې مرسری که دی خبر دی چې خبر نه وي چې ده په شاوخوا کې دی میړه اوسېږي، نو که دی ته خبر نه وي نو ده ته به څه ګټه وکړي. خبره دا ده که چیرې ښځه پوه شي چې د ما میړه ما سره نږدې مثلا د شاوخوا کې مثلا په هماغه منطقه کې چې ښځه اوسېږي دی مرسره اوسېږي، خو مشکل حل دی ښځه دستي کوی شي چې عریضه وکړي محکمې ته او محکمه دستي ورته په مغلان محل ته ورته چی وکړي جلب ولېږي او سړی راوغواړي. خو مشکل دا دی چې په غیابت کې ژوند معلوم نه ولی زه معلوم نه یی اکثرا، په همدې خاطر غیابت موضوع ځان ته ډېر لوی پروسیجر لري. کله چې یو ښځه په محکمې ته عریضېږي غواړي چې خپل حق وغواړي، نو محکمه یا ریاست خو یا د حقوقو ریاست مکلف دی ته دي چې دی درې جلبه ولېږي. درې جلبه ولېږي چیرته ولېږي؟ د همغه سړي محل د سکونت ته چې مثلا مخکې له هغه نه هغه سړي هلته ژوند کول ته محل زندګي یې کو، که چېرې هغلته مثلا څوک نه وي یا د ښځې د مېړه نه څوک تایید ونه کړي، نو باید د مېړه یا تی دا د خپلوانو باید دا تایید وکړي چې هو دغه سړی ژوندی دی، ولې دا ځای موږ ته معلوم نه دی چې دا چیرې اوسېږي. په دغه حساب باندې باید درې جلبه تکمیل شي. کله چې درې جلبه تکمیل شو بعد له هغه نه محکمې لاندې راډیو کوي، یعنی په تر یو میاشته پورې اعلان کوي چې که دا مثلا د ښځې مېړه هر چیرته وي هر ځای کې وي دا اعلان اوري، نو دی دېرای شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. که چیرې په دغه یو میاشت اعلان کړي هم بیا هم دا سړی ناظر وي، نو دلته ده چې محکمه بیا چه کوي؟ ښځې ته تفریق ورکوي او د ښځې سرنوشت تعینوي. یعنی موږ ځان ته موږ او تاسو قانون دلته یو خاص پروسیجر لري چې مطابق دغه پروسیجر باید محکمه او د حقوقو ریاست باید څه وکړي، اجراات وکړي تر څو د ښځې سرنوشت تعین شي. او که چیرې دغه اجراات نه کوي، نو دا خو واضح خبره ده چې بیا دا دوسیه چه کوي؟ د پورتنۍ محکمې نه د استیناف محکمې لخوا بیا دا نغزېږي.
نو که د سړي ادرس معلوم وي، ځای معلوم وي، اما په کلونو کلونو د خپلې ښځې پوښتنه نه کوي او د ښځې کور ته نه راځي، غایب شمېرل کېږي؟
که چیرې دقیقا که چیرې د سړی ځای معلوم وي او جلب ورته لیږل کېږي، که په نږدې ځای کې خو مشکل نه، اکثرا پولیس ورزي سړی اخلي راوړي.
یعنې ښځه په دې وخت کې کولی شي چې د جدای غوښتنه وکړي؟
دقیقا، یعنی که د یو ښځې مېړه لرې ته نه او مثلا ښه خبرې وي چې مثلا په کلونو کلونو خپل ښځې نه لرې دی،
همه نفقه ورته ورکوي، پیسې ورته رالیږي، د کور ضروریات پوره کوي.
ولو که موږ تاسو ویلې که چیرې سړی ولو که شتمنه وي، ولې چې درې کلونه اخوا ته دی غایبېږي، نو دلته ښځې ته حق ورکول کېږي. په دې خاطر چې موږ تاسو ویلې چې بیا هم یعنی تنها موضوع د شتمنۍ د خاوند په مورد کې نه دی، ولې دلته ضرر د ښځې ته هم رسېږي. د ښځې ضرر موږ په نظر کې نیسو. اگر موږ تاسو قانون هم د ښځې دغه څه ضرر چې مثلا یا مادي یا معنوي ورته رسېږي دغه موضوع په نظر کې نیسي، نه د مېړه د غیابت یا مثلا چې دا څونه وخت غایب دی که لرې دی نږدې دی، په مجرد دې چې مثلا ښځه به مېړه له درې کالو نه خواته ناظرېږي او ښځه غواړي چې عریضه وکړي خپل سرنوشت لپاره، محکمه ورته خپل دا اجراات څه کوي؟ تطبیقي.
وکیل صاحب، همدې موضوع ته اړوند موږ د یوې ښځې سره مرکه کړې ده، د هغې مشکل اورو او بیا پرې لږ روښنایي واچوي.
مانې مېړه دوې ښځې وکړې، زه پلور بوستم، خپل لاسونه یعنې وتړل، پلور کولې کړې واچولم، زمای وړوش کې نه خو میاشت در لستون کو، لور مې واده شله، زه خبره نه شنه په واده کې، زه خبره نه کړم چې تا لور څه رقم واده شله، بله لور مې وه ورته ومې چې دا لور مې راکړه ماته، دا لور مې نرکوله ماته، چې ما ورته چې دا لور مې ماته راکړه چې زه د زوی تماس از زوی سره مې جوړه وي. هغه چې هغې ورځې لاړه په دوشنبې ځان ته ور واچوله، په سهشنبې ګورستان ته لاړه، ما چې دا لور ونه غوښته چې ماته لور راکړه، دی وه لور مې راکړه، بله مې راکړه، ځان یې اوس ورکړه، اوس څه چاره وه که ما نه بېخي لیاره ورکه دی، ما خو تو سر ورته سپین کړم، د په نامې اوسه ناسته یم، نو اوس ماته دا لیاره ما نه ورکه دی چې زه څه چاره وکړم، چاره نه ورکه دی که زه ونه یم چې زه پیدا نه کړم، زه په کیسې کې نه شم، زوای مې نه درېږي، زوای مې چې په ځان د خود تیل چوم ځان مړ کوم چې دا سړی ماته ځان وزیر نه کړي.
وکیل صاحب د دې ښځې غږ ته واورېده د کورني تاوتریخوالي له امله د څه مودې راهیسې د پلار په کور کې ده. وایي میړه یې ترې ځان ورک کړی ده. څه کولی شي ده؟
د دې خور په ځواب کې باید دا ووایو چې د خور وویل چې ما د ما میړه درې ښځې کړي دي، بیا زه واخیستم او راوستم خپل د پلار کور ته یې واچولم. او بل هغه نه وویل چې اولادونه یې د ده سره وو او بل اولادونه هم د خپل د پلار سره لوی شوي دي. په زمن کې یو لور د ده خور ځان ته اور هم اچولی، دی خپل هم تر اوسه بې سرنوشت خپل د پلار په کور کې نه. دې ته باید ووایم چې خورې ته کولی شي چې مطابق د منګو تاسو مطابق د قانون ته حق لري چې بغ دې نه چې تا میړه مثلا درې کاله تا پوښتنه ونه کوو، یا مثلا څلور کاله بل څلور کالونه مثلا تا پوښتنه ونه کوې او ته د دې نه خبر نه یې، بیخي ته نه خبر نه اوسې چې دا سړی مړ دی که ژوند دی، ته کولی شي چې په سبب د مفقودي یا په سبب د تری تم کېدلو ته د دې نه بېله شي او محکمې ته رسي. او که چیرې ته په دې پوهېږې چې دی ژوند دی ولې جای درته معلوم نه ده، نو ته هغې ته دا حق د قانوني اشاره چې ته غواړې له محکمې نه د غیابت په سبب باندې جدي له دنه غواړې او خپل سرنوشت تعین کړې.
او حتی وکیل صاحب د ضرر په سبب هم فکر کوم کولای بشي.
دقیقا که چیرې دا سړی بیخي حاضر وي، مثلا جایم حاضر وي، مړم نه وي، ژوندی وي، جایم ټول هر څه معلوم وي، نو دی کولی شي چې دی په ده باندې عریض شي او د ضرر په سبب باندې دنه د جدي غوښتنه وکړي. پاتې شو د اولادونو موضوع. د اولادونو موضوع هغه بېله موضوع ده. موږ تاسو په د حضانت دوره کې به مې شه د حضانت په برنامه کې به هم په دې موضوع صحبت وکړل. بیا هم لږ د سلنډ ورته وایم چې تر اووه کلنۍ پورې هلک تر نهه کلنۍ پورې جلۍ تا حق کېږي، ته مستحق یې چې هغه وساتې. بعد له هغه نه دغه حق پلار ته ورکول کېږي، پلار پېږي او مسؤلیت یې. که چیرې په دغه جریان کې له نهه کلنۍ نه او کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې که دا مثلا د تا لور ځان ته اور اچولی، که تا زمن مثلا څه مشکلاتو سره مواجه شوي دي، دا ټول مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ دا د مېړه په تا د مېړه په غاړه ده، او د اولادونو د پلار په غاړه ده. یعنې هغه خپله قانون ته، شریعت ته، ټولو ته چیر دی مسؤول دی. او انشاءالله که چیرې دا واقعا مثلا دغه سبب د اور اچونې د تاسو د لور تاسو مېړه ګرځېدلی، نو انشاءالله په دې کې موږ تاسو قانون لرو چې هلته موږ تاسو د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې قانون شته چې انشاءالله که چیرې مثلا دولت مو دې موضوع باندې خبر وي او تاسو هم شکایت وکوئ، انشاءالله دا سړی نیول کېږي او په دې جرم باندې به دی محاکمه شي.
وکیل صاحب مننه، انشاءالله تاسو زموږ خور ته معلومات ورکړل. دوی به حتما د قانون په رڼا کې او د قانون په چوکاټ کې خپله پروسه پر مخ بیایي. خو وکیل صاحب، که د مېړه د غیابت په صورت کې ښځه د محکمې څخه د جدایۍ غوښتنه وکړي، نو آیا محکمه به اول د هغې د میړه د پیدا کېدو کوشش کوي که نه مستقیم وخت او زمان ته په کتو د جدایۍ حکم صادرولی شي؟ دا پروسه څنګه ده وکیل صاحب؟
کله چې یو ښځه راځي محکمې ته عریض کوي چې د ما میړه درې کالنه یا درې کاله یا زیاته له درې کاله نه د ما میړه ورک دی، دغه حالت کې موږ ته ما تاسو ویلي چې محکمه فقط په مقدم ګړۍ دا تصمیم نه نیسي چې ووایي چې محکمه ووایي چې ته تفریقه یې، ته خپل حق لرې چې مثلا لاړ شه بل چا سره نکاح وکړې. نه، داسې نه دی. محکمه بل دې نه چې ښځه ورته عریض شو، دی ما ویلي چې درې جل بلیگی، درې جلبو جوابونه باید راشي، یا مثلا بال درې جلبونه د اعلان د رادیو کوي، اعلان د رادیو کوي په دې خاطر چې دغه سړی که هر ځای کې دی وي دغه اعلان باید دی واوري. کله چې ایران واورېده نو ده ته بانه پاتې نه شي آینده کې چې دی ووایي چې زه خبر نه وم. یعنی بل اعلان د راډیو نه تر یو میاشت بیا هم دی وخت لري محکمه دوسیه معطلوي، په هغه باندې تصمیم نه نیسي تر څو چې د مېړه رای شي. که چیرې بل دغه یو میاشت نه دا سړی حاضر نه شو، بعد له هغې نه محکمه څه کوي؟ محکمه یو سارنوال د وکیل مسخر په نوم یا د غایب د سړي د وکیل مدافع په نوم باندې رسمي تعینوي، او هغه سړی راځي په جلسه کې د محکمې کینی او خپل دغه د غایب سړي له خوا نه په محکمه کې دفاع کوي. او کله چې دفاع وکړو بعد له هغه نه محکمه د ښځې صورت دعوه یا مثلا دعوې ته غوږ نیسي چې مثلا دا ښځه چې د ما مېړه دغه نه غایب دی په دغه دلایلو زه متضرر یم. بیا هماغه ده چې د خپله وکیل د مدافع د غایب سړي دا هم وایي چې زه په دغه دلایلو باندې خپل د موکل نه دفاع کوم، چې تاسو صبر وکړئ هر څه چې وویلې. بعد له هغه نه محکمه دغه حالت په نظر کې نیسي، د ښځې دغه ضرر هم په نظر کې نیسي، د غیابت په سبب په جدایي باندې حکم کوي. یعنې دا ځانته یو خاص پروسیجر لري چې بیا دا بعد له هغه نه هم چې دا اوله محکمه په دې حکم وکړو، بعد له هغه نه هم بیا دا ښځه حق نه لري چې بل چا سره واده کړي، بل ته بیا دویمه محکمه دایریږي، دویمه محکمه باید دا موضوع تایید کړي، بعد له هغه نه دریمه محکمه ده چې دریمه محکمه باید دا موضوع تایید کړي، بعد له دریم تایید د دریمې محکمې نه دا ښځې ته حق ورکول کېږي چې بعد له تایید نه درې میاشتې خپل د عده دوره تېره کړي، بعد له هغه نه د بل چا سره واده وکړي.
ډېره مننه وکیل صاحب، دا پروسه مو ډېره
برخه روخانه کړه. وکی صاحب کا د غیابت نه د تریتم کې دوه موضوع په طرف لاړ شو. نو په قانوني لحاظ کله یو شخص ورګنل کیږي چې خزام د خپل میړو د ورکیدو په سبب د تفریق اخیستلو حق خپل کړای شي.
کچیر دی خزه میړه ل څلور کلو نه اخواته ورکوي دغه مړی او ژوندۍ معلوم نه وي چې دا مړ دی ژوندۍ دی دا چیرې دی او بخی ته احوال مونږ لري. دلته محکمه محکمه او قانون خزه ته حق ورکوي چې د خپل سرنوشت تعیین لپاره څوکي اقدام وکړي او محکمې ته عرض شي. دا یو ځان ته لنډ پروسیجر هم لري. کله چې ښځه پوه شوه چې د مېړه تقریبا څلور کلو پورې نه مړی معلوم دی او نه ژوندی دی کوی شي چې رئیسی محکمې ته محکمې ته څه وکړي رسمي عریضه وړاندې کړي چې د ما مېړه تقریبا څلور کاله کېږي چې نه مړی معلوم دی او نه ژوندی او زه غواړم چې خپل دغه سرنوشت تعیین کړم.
حبیب صاحب مننه. پښتنې خو ډېرې پیدا کېږي خو وخت ته په کتو باید په همدې بسینه وکړو. خو که د مېړه د زندانی کېدو یا بند صورت چې په اساس یې تفریق واقع کېدای شي لږ روښانه کړي.
که د ښځې میړه د محکمې په قطعي حکم په لس کلن یا تر لس کلو زیات حبس باندې محکوم شوی وي، مطابق د قانون ښځه کولی شي چې د پنځو کلونو د مودې څخه وروسته د خپل د میړه نه د جدایي غوښتنه وکړي، که څه هم حبس شوی میړه د نفقې د ورکولو قدرت ولري یا شتمن وي. یعنی بل د دې نه چې یو سړی په لس کلو بند محکومیږي او ښځه هم تر پنځه کلو پورې ورته منتظر اوسېږي او پنځه کلو پورې د ده میړه نه خلاصېږي له بند نه، بل هغه نه ښځې ته حق ورکول کېږي چې د خپل میړه نه چی شي جدا شي. دا د ده قانوني حق دی.
وکیل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په ډول که راته ووایې، که محکمه د میړه د غیابت تریتم ورکېدو او یا بند په اساس د جدایي حکم صادر کړي خو څه موده وروسته دا سړی پیدا او یا کور ته راشي، نو آیا دی بېرته خپلې ښځې ته رجوع کولی شي؟
دقیقا مطابق د موږ تاسو د مدني قانون، که چیرې غایب سړی دی یا د هغه ښځې میړه چې غایب دی، یعنې په داوه که چیرې په دوره جریان د محکمې کې وي او که په چیرې په جریان د محکمه کې هم نه وي، یا فرض وکړو چې محکمې په جریان کې دی او داوه مخ ته ځي، د دغه ښځې میړه حاضر شي دغه جدایي په سبب د غیابت، دا موضوع چیرې د رجعي طلاق حکم لري. یعنی دا په دې معنا که چیرې میړه غایب میړه حاضر شي یا هغه میړه چې مثلا په بند باندې بند شوی دی یا مثلا په محبس کې دی، که چیرې له حبس نه رهای شي، نو دی کولی شي چې مخکې له دې نه چې د ښځې دغه عدت تکمیل شي خپل ښځې ته څه وکړي، رجوع وکړي او ورسره خپل بېرته ګډ ژوند پیل کړي. ولې که عدت یې تکمیل شوی نو بیا په هغه صورت کې بیا دی نشي کولی چې د سره بېرته بدون د یعنی نوي نکاح او نوي مهر نه د ورسره ژوند وکړي.
وکیل صاحب، د تل په څېر په دې خپرونه کې هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه او پوښتنې لرو، نو د خپرونې وخت په کتو باید د څو اوریدونکو پوښتنې راواخلو چې د ازادۍ راډیو غږ ثبتونکي ماشین کې زمونږ خپرونې ته پریښې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. زه رحمان خبرې کوم د کونړ ولایت نه. خو یو سلام وکشي، او د هغې د مړي او د ژوندي معلومات مې کېږي، د ده ښځه او د ده په نوم باندې څومره وخت لپاره انتظار کولی شي؟
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. که چیرې یو خاوند ونه شي کولای د خپل خپلې ښځې هغه حقه حقوق چې د هغې پر مېړه باندې حق ده یا حق وي ادا نه شي کولای، آیا ښځه کولی شي چې له خپل مېړه نه طلاق واخلي او که نه، او که دې زندګي ته ادامه ورکړي؟
وکیل صاحب مهرباني، زموږ د دوه اوریدونکو پښتنه وي، د دې لپاره چې د پښتنو حجم په یو ځل ډېر نه شي، لومړی د دې دوه ورونو پښتنو ته که ځواب ورکړي، وروسته د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم په خپرونه کې شریکوو.
اوله خو د ضیاء الرحمن ونه ډېره مننه کوم چې موږ تاسو هر برنامې ته دی خپل هغه پوښتنې مطرح کوي. ضیاء الرحمن ورور د کونړ نه چې دا زنګ وهلی و، ده وویلې چې که چېرې د یو ښځې مېړه ورک شي او دا ښځه تر څه وخته پورې کوی شي چې دغه د خپل د مېړه په نوم باندې کینی یا انتظار وباسي؟ وروره، موږ مخکې دا خبره کوو، که چیرې د دغه ښځې مېړه غایب وي، یعنی 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 تر درې کلو نه زیات دا 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 میړه د دې ښځې غایب وي او چیرې تللی وي، وایي معلومه ده چې دا سړی ژوندی دی ولی خپلې ښځې ته نه راځي، خپل کور ته نه راځي، دغه صورت کې د دغه ښځه حق لري چې درې کلو تر درې کلو پورې د درې کلو نه زیاتره پورې چارغ د خپل توان یا وسه لري چې مثلا انتظار وکړي او دغه ضرر دی په ځان باندې مني ورته انتظار وباسي. او که چیرې د دغه ښځې مېړه ژوند یې معلوم نه ده چې دا ژوندی دی که نه، او مړ یې معلوم نه ده چې دا مړ دی که نه، بل څلور کلو نه دی، حق لري دا ښځه چې لاړ شي محکمې ته او خپل د سرنوشت د تعیین لپاره په محکمې ته چی شي عارض شي. دویم ورور، د موږ تاسو داسې پوښتنه وکړه، که چیرې یو خاوند خپل د ښځې هغه حقه حقوق ورته ورکړی نه شي، خپل خزه د حق نشو ورکړ چې څه حقوقي چې شریعت او قانون ته تین کړی دا خورته نشي ورکوله دا خزه خپل د میړنه جدا کیدی شي کنه دقیق خبر مونږ تاسو ویل چې مجموع کې تاسو ته ویل چې یو خزه په څلور حالتو کې کوي چې خپل د میړنه طلاق غړي د می خپل د میړنه جبیل شي هغه څلور حالتونه کم حالتونه دی هغه حالتونه مو وی چاواله کې مثلا کچره د میړنه خانه خزه ته zarar رسیږي د کوي چې د zarar په سبب خپل د میړنه بیل شي کچره دویم حالت کې کچره د خزه میړه عیب بولري د سه مریضی ساری مریضی ولری د سه مریضی چې علاج ما دغه علاج ممکنه نه وي دغه حالت کې هم خزه کوي چې خپل د میړنه بیل شي دریم حالت کې چې مغه نفقه د نفقه ورکول دي چې خپل خزه ته نفقه نشي ورکوي په دغه حالت کې هم خزه حق لري چې خپل د میړنه بیل شي او څلورم حالت هم دغه موضوع موږ تاسو ته د نن خبرونه موضوع ده چې یعنی کچېره دی او خزه خاوند د درې کلو نو اخواته غایب نه دی کوي چې خپل د میړنه بیل شي چې په دې زمون کې دوه موضوعګان نورم دي د غیابت سره چې هغه یو د حبس یو د بندتوب موضوع ده چې کچېره دی او خزه میړه په پلس کلو حبس یا بند باندې محکوم شوی نو د کې هم حق لري د خزه چې بدل دین چې 15 کال تیر کړو د میړه مثلا خوشی نه شو د حق لري چې تنه بیل شي او بل موضوع هم دی تریتم کېدل کچېره در تر څلور کلو پر یو سر دی او خزه میړه مړه ژوند معلوم نه نو د حق لري چې خپل دغه د تین د سر نوښت لپاره محکمې ته ارسی او محکمه په دې مورد کې ان شاء الله چې تصمیم نیسي د سر نوښت دی نه
ډیر مننه وکیل صاحب فکر کوم د خبرونه وخت شته د څونو اوریدونکو پیغامونه هم په خبرونه کې شریکو
ډیر ښه مهرباني
تاسو ته تاسو اوریدونکو ملمنو ته سلامونه وایم تاسو تل هڅه کړی کوشش هم کړی چې د موضوعګانې غوړه کړی چې ولسته خیر رسیږي ګټه رسیږي دوه پوښتنې لرم بعضی کسان په کلونو په لسګونو کلونو ورک شي او مېرمنې دلته نسوي نه د مرګ او ژوند پته نه لګېږي آیا د هغوی مېرمنې د بل چا سره واده کولی شي او که نه څومره انتظار ورته وبس دویمه پوښتنه مې دا ده چې ځینې داسې کسان وي چې په خارج کې وي پته لګي په ټلیفون کې خبرې کوي اول رالېږي خط رالېږي خو وطن ته نه راځي آیا ښځه باید تر څو پورې انتظار وباسي 15 کاله 10 کاله دی په پردي وطن کې ورک وي وایي نن درځم سبا درځم نن درځم سبا درځم خو نه راځي د اسلام د نقطې نظره به دا ښځه تر څو انتظار وباسي تر څو چې د بل چا سره واده وکړي او که دایم یې نشي کولای هیله ده چې دې پوښتنې ته مې ځواب راکړي مننه
محمود حریفال یم د لوګر د ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ستاسو د رادیو له طریقه ټولو ګرانو اوریدونکو ته هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم زما پوښتنه دا ده چې که چیرې یو کس په عمر ابد بند محکوم وي آیا ښځه کولی شي چې بې د خپل خاوند د رضایت څخه د هغه نه طلاق واخلي مننه
ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته سلامونه زه خپل املاقل له تاسو څخه دا خو خبرونه چې دا د غیم کارکونکو او ملنه په سلام وایم په دې هیله چې روز خوشاله اوسئ کې او پوښتنه مې دا ده چې خپل خواته کارکو په اسلام کې کومه ګناه نه ده او که کومه چې نه ده هلک سره په ټلیفون کوي خبرې کوي البته د تلیفون وروسته ورسره واده وکړي نو دا خو په کل
خا محترم روحلا حبیب صاحب تاسو زمونږ د اوریدونکو پوښتنې واورېدې نو که مهرباني وکړې
د دریم ورور مونږ تاسو دوه پوښتنې مطرح کړې دي یو ویلې دي چې تریتم په مورد کې او بلې هم د غیابت په مورد کې تریتم په مورد کې ویلې دي چې یو سړی او ښځې مېړه ورک وي مثلا اکثرا په پخوانی رژیمونو کې مړه ژوند دی ورک دی آیا دا کوي چې د بل چا سره واده وکړي او کنه ورور دې سوال ته دی بایته وایم چې دغه ښځه کوي شي چې محکمې ته ارز شي او خپل د میړه د فوت حکمي یا د حکمي مرګ سند لاسته راوړي یعنی د محکمې له خوا دا مړ وګڼل شي بل دې نه دی کوي چې بل چا سره واده وکړي که چېرې دا سند ورسره نه وي او دا محکمې ته ارز نه ارزیږي او خپل د میړه د ژوند او مړه نه معلومي نو دې صورت کې دا حق نه لري چې د بل چا سره واده وکړي دا مجبور دی څوکي منتظر دی پات شي او کچیر محکمې ته زیو خپل د میړه د حکمي فوت په موارد کې سند اخلي محکمې نه نو هیڅ مشکل نه لږه بل څلور کالونه د حق دی چې د لړ شي او د سند محکمې نه غواړي دوه پښتنه د غیابت موضوع خو کچیر مثلا د یو خزه میړه په خارج کې یا مثلا سفر ته زی او اوالم لري خپل میړه خزه سره خبرې کوي والدین ناظری په کالونو کالونو عمل توسيږي د حالت کې د خزه حق لري او کنه دقیقاً ولنه د حالت کې چون خزه ته معلومه ده چې میړه ژوند دی خزه دی کوشش وکړي خپل میړه ته دی وي چې ری دی خپل وطن ته خپل ژوند ته دی دامه ورکړي کچیر دی ناراضي او درې کلونه مخواته د عمل ته خارج کړي او ناراضي او د خزه هم پیږي چې نور نو د ته امید نشته او کچیر ته امید پد هم د سم مثلا خزه ته په بانو باندې د وخت تیری او د خپل ازریګنه نو دلته هم قانونا د خزه ته حق ورکړ شو چې د محکمې ته حاضر شي او عارض شي او محکمې خپل دی غیابت په سبب باندې د جدایي غوښتنه وکړي
ان شاء الله زموږ غوړ معلومات واخستل بل ورور مو د لوګر نه محمود عارفال زنګ ولای وو
د بل ورور په جواب کې چې د لوګر نه زنګ وهلې د دته به توي چې دوه لیک یو سره په آباد ابس باندې محکوم یا په آباد باندې باندې محکوم یا د خزه کوي شي چې مثلا بدون د رضایت نه طلاق وخري دقیقا نور کچې د په آباد باندې محکوم نو بل تیرې دوه 15 کلونه د خزه حق لري چې محکمې ته رس شي او خپل د حبس په سبب باندې د جدي غوښتنه د محکمې نه وکړي او په اخره کې د مونږ تاسو خور پښتنه کړ کڅه هم د خور سوال مونږ تاسو د خبرونې نه خارج هم دی ولی بیا په لنډه توګه ورته مې شو خور د نامحرم سړي سره خبرې څه په ټلیفون او څه غیر ټلیفون د اوازې د شریعه او د قانون له لنډه له نگان نه روا ده کچېره کوم سړی غوړي چې لاغه خزي سره ودو کینو د مهرباني کې مونږ تاسو خاصګری په مورید کې په خبرې وکړې د رئیس خپل فامیل د خاصګری له طریقې دی د خزي سره ډېر په مشروع طریقې خپل واده دی سره وکي مننه
وکیل صاحب له تاسو خو مننه چې زمونږ او زمونږ د اوریدونکو پښتنه ته مو په ډاډه زړه ځوابونه راکړو که د خبرونه په دې برخه کې څه مختصر ویل غواړی نو مهرباني
وړم چې په ډیره لنډه توګه د دغه دفتر چې د ګلوبلایز دفتر له خوانه تمویلیږي او په ولایتو کې دغه دفترونه کار کوي او د حقوقي مسایلو ته رایگان مشورې ورکوي دغه دفتر او ادرسونه تاسو ته وایم چې کابل کې د صدارت سلور لارې د کابل ولایت مقام ته نږدې د تماس شمیره 0 شپږ شپږ دوه پنځوس شپږ ویشت همدارنګه په جلال آباد ښار کې د جلال آباد ښار د استیناف محکمې تر څنګ شرق پلازا د تماس شمیره دی 0 اویا 2 شپږ یو سل دېرش اته په هرات کې هم د شاروالۍ دویمه ناحیه د محبس سړک د استیناف محکمې ریاست دریم منزل یا دریم پوړ د تماس شمیره دی 0 اویا 2 نوي 8 لس 2 پنځلس همدارنګه په مزار شریف کې هم پنځمه امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک جنوب خواته د تماس شمیره 0 اویا 2 اتیا 2 پنځوس خپل اوریدونکو نه غواړم چې د لا زیات معلوماتو لپاره د حقوقي مسایلو کې مراجعه وکړي او یا تماس ونیسي ډیره مننه
وکیل صاحب له تاسو نه مننه چې تر پایه مو په سړه سینه زموږ پوښتنې اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې قدرمنو اوریدونکو موږ د خپرونې نننی مطالب همدلته رانغاړو خو راتلونکي اونۍ به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو موږ راتلونکي اونۍ د نفقې د نه ورکولو په سبب په جدای غږېږو که تاسو اوریدونکي هم د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ 0 اویا 2 نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه ثبت کړئ